سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه هبه جوشي تاسو ازادي راډیو ته خوښ مخ کې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه یش میر متارز افغان میرمن او د بشری قانون خفالانو د وتیدي لتون د لمړی میرمن میلانیا ترامپ ته یو پرانیست لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغې نه هم خبر شو راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تیروي. په لیک کې د یادونه هم شوې چې میرمن ترامپ دی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی. طالبان سیل کده چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونه د طالبانو د لوی مشر مولای بتلا خوانزاده او د سری محکمې د رئیس عبدالحکیم قنی د نیولو غوښتنه وکړه. تیر خان ویل دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو وینجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض لکول د بشریت پر ضد جنایتونو تورن دي. تفان سبنګ وی چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب لیلار 8 میلیون ډالر لیلاموي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس باندې پیو خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر د سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولويده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بیختې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه بیختې چې د سبسولو سالې څخه خطر لاسه شي وو سوزولې دي. د پاکستان پاوز دا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو بریټ ایشن کړی دی. پاوز نن په بیان کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چاودونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسټه کې ولوزوي. خو بیان زیاتوي چې د پاوز سرتیرو د بریټګرو مخونی ول او په نتیجه کې موټر بام د پوسټې له دیوال سره ولګید او وچاودید. د پاوز بیان له مخې په دې بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شول. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت نامخت په پاوز او امنیتي ځواکونو عملی کې شي مسؤلیت یا د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی او یا د بلوچستان بلتون پالو د پاوز پونو ډلې منلې ده. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغېزو په اړه خبرداری ورکړ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شوي شمیرو څخه سوزلې زیات دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د نړیوالې جنایي محکمې حکم ته د طالبانو خبرګون
څوک ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
د خوراکي موادو بې زیات فعالې د افغانانو ستونزې ډېرې کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا یو خوراکي مواد نه یو څه ځان په اکمال بو اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی.
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیټو لرونکو غوښتنې
ځان دغه افغانانو په ډله کې چې زما ټول کارونه بشپړ شي و
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای هیبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. د تا د منصوبي وینا بېلابېلې برخې چې شمېر کورنیو رسنیو خبرې کړې وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د هېوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. نور جزیات په راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نشي ورسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نشي ورسولای دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کېږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړې دي او ترې مې پوښتلې چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اخترونو نه مه متاثره کېږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول، درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبرې. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرستې باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامي په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرستې د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا
بله بله وروستوی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارعا کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصف سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو، نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سسي چار شنونکو ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په تاجکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل په ډېرو ستونزو سختیو ځانونه د هېواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال دا به د سپوږمې په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال خپل هیواده شړلی دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغان کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته یې پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
همې خانه پیدا نمشه، خانه رم کې 1000 داشتن د تاجکو میشه 800، د مو میشه 2000.
په ډېرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو، اقتصادي ستونزو سره مخ یو، نیول هم ډېر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کېږي، باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کېږي چې دلته یم، کاناډا ته کیس لرم، د هغې هم درک معلوم نه دی.
کون آدم که برنشته کسی هسته پا 87 سال مانده، خودم این 1 سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل دی نوم له خودلو ډډه کوي هم ازادي راډیو ته وویل.
فعلا تقریبا دومو میشه که
میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد لخوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوي. په افغانستان کې د ستونزو او زده کړو د نشتون له امله مو هر څه خرڅ کړل، دلته راغلو، اوس دلته هم په قرار نه یو. د کډوالو مرستندویه بنسټونه دې زموږ غږ واوري، له ویرې آن له کورونو هم نشو وتی.
کمی باعث نگرانی ما مهاجرا شدن که از ترس حتی از خانه های خود بعضن ما برآمده نمیتونه، مخصوصا مردا و بچه های جوان.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه 30 افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې ډیری دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هر ورځ په مختلف شمیر سره افغانان له خپلو هیوادونو باسي او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,000,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبردار ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لاملې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د WFP د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو موږ یې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال له اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نامنۍ کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغې ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېیمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نه توانېږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسه ځان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی اکمال اول خو نسته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 60 روپۍ 70 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ پوجیسه چې دوی ته مړې ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې د 19 کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان میوجه دی دشپی روڑی نه در خلاج دوشپی ورانی می میرمن در لوج دامار دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نه لرو چی شپری وقت لو لحق چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کره ایم هم در اسمی کار ندی پیدا کری هریانیم چی سوا کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان میرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا زده کړو خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. نور جزئیات یې پر راپور کړو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمن لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر دریو کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر ۲,000,000 روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې دا لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاري وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاري په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلې کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پیوان او پیټو د کډوالۍ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د سرخلاصي لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي، په یو سرخلاصي لیک کې چې یو نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د USRAP پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د پیټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه.
زم دا افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي او د مهاجرت او د راتلونکو اونۍ کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردیدله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همدا چې دغه مسلې ته یا دغه پریکړې ته بې له سره کتنه وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پریکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوسیشن کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
دموږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاري او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او دموږ باید غږ واورېدل سي.
خانه های کرایي میشینن، اونا به مشکلات مواجه هستن که اونا را جواب دادن از خانه ها.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونې ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي او شمیر آلی اسوځولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرامه راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمیر ترلاسه سوي آلی د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاري ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بلل دي. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا وکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس مزول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و موسیقی برید ده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراس مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان لوبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگول سو چل دی عمل دیرای خزو دخپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی. کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه وخت مبخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکست. یو شمېر متحرس افغان میرمن او د بشري حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لمړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته یوه پرانیستې لیکې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیکې چې نن د سلواغې نحمه خپور شو، راغلي دي چې د افغان ښځې او نجونو د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تېروي. په لیکې د یادونه عام شوي چې میرمن ټرمپ د په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاږلو په غوښتنې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبې د ازادۍ د طلبۍ له لارې 8 میلیون ډالر لیلاموي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې ویل چې د ډالر د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغانۍ ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د خزو ویختې سوزولې دي. د وزارت نن پیو بین کې دا خبر ورکړې ده. په بین کې راغلي چې په دې روسي کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو دا ورته د ریاست کارکونکو د موسیقي غنی عالی او د خزو نه 700 کیلوګرامه ویختې چې له دې سبس اول سولې څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې ده مغرور شوی. اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې کله خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په منځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په منځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږه چا څخه کیږي چې دوی حساب باندې کوي خپلې ګڼي. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي کنه. ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو حتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار
کوم ستا او ته زما غ کار نه کی نو بیا خامہ خاز خفکی گم زکه زما تا متا ته د چت زما کار کی ما ته وای چې زه یو چیته تاسو رازم بیا تر ناراضی نو زه خامہ خګلی کم زه به بل چا سره کینم و چې دا ما ته وای چې زه تاسو رازم خو غیر انغله نو ام دل پر سریته ګلی ډیر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم تا باید داسې کړی نه و خیر که دا ځلې دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو سه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه سي کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خفه کړو
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده
شکنجې روحي ده ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و داسې یې باید ویلي نه و داسې کار به یې کړی نه و یعنې فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهېږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي نو باید اول یې ونه کړي کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه سي
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یا یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي مؤثره ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چا نه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي اساسیتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه لازم داسې ګنګ زګول یعنی ستړی شم او ستومانه شم ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي دا د کورنۍ نه شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګری ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نه شي کولی شي حل کړي نو
بله ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي د ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دې ګیله کوي یعنې دا امکان نه لري چې انسان ایچ کلا ایچ وقت لبل نه گیلا و نکړي د ځان پاک لره توه په کوم موارد کې تا ته گیلا دریږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه گیلا وکم یو بی توجهي چې مثلا کلا نا کلا مخکې کیږي هغه انسان د بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دو لسمیاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنې ونکړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنې تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنې همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې مانه ډېر خفه کېږم
دوویشت کلنی څانګی مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د ښه دلکانو یو بل ته رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وي وی ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیچا ته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر مخه پورتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتفان آرام کوي وخت نه لري ژوند زه درته وایم زما نه ټول ملګري ډېر خواشینې دي وایي چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوې ته مونږ ته زنګ نه کوې زمونږ پوښتنه نه کوې یا زمونږ کور ته نه راځې ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه اوسم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم لمونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسیج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکلات درکړي د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درک کوي که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوا لانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای اتمن یو بل څوک هم د صدای کوي ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کوي زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګوري یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي
Thank you. او خبریال جان آقا هم وای چې دای هم ګلمن ملګری چې حق نه حق خفوی ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق غني. خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یو ډول همدغه ګیلي د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړی ژوندي ته رانغی. دغه مسائل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي. دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموع کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چه آغا امیشه حق نا حق گیلی کهی، مثلا که یاو دی تلیفون زنگیم بل ملگره پورته نکری نو بیا گیلی کهی، دا گیلی دیری و بدی سی پسی دسی کم چوک لره پا خپل منز که؟
بله، زمگو یاو ملگره ده ده رفان الله راشدی پونه محنی ایدی گلبتا نو میواید وقت لما ما تا مسج وکی یا پیغام وکی پا واتساب که یا امدسی کل تلفون وکی یا ایز پا وقت زواب نکم. بیا حتی دومره گیله منوی چی نور و ملگر تا بیا زما پاره بانه وی چی دتا می پا دغا وراز بانه دغا ساعت بانه زنگ و حله و او ده زما تلفون زواب نکر ده پا ما کبر که یو یعنی دغه خبره وی. بلکه دیر دسی ملگری زمان نور مشتره چه دوی پا دیر و عادی خبرو بانه گیله من کیگی. لامین دغا وی چه دوی پا زره که پاک وی گیله زره ترازی کلا کلا یو دول ناهیلی شی وی چه ولی زما تلفون زوابی یا ولی زما پختنه نکی.
گیلو کولو زیان خپل هغه کاس ته چې ګیلې کوي څه کېدلی سي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو هماغومره ځان هم ځوروي، که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کاس که نجلۍ وي که هلک وي، هر ځوان که وي چې ګیلې کوي خپله ده ته څومره زیان رسولی سي؟
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې له رواني اړخه په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي. ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو حتما په هغه باندې یو ډول فشار راځي، او همدغه فشار د دې باعث کېږي چې د ده په وجودو یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري. په کار داده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیله من نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفی تاثیرات لرلی شي. او په کار داده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکړي، باید هغه ستونزې یا هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټوي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري، نو په کار داده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی، نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي. ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي، او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي.
جنجال نه بل اخراب سي، د ګیلې ډېر اوږدې سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي، د کرکې، د نه خبرو، د دو شیانو لامل څومره کېږي. دا ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې، دا ډول ګیلې کې کیږي او په وخت ورته رسیدګي ونه شي، یا غنه حق ګیلې وي، هر ورځ ګیلې وي. نو که یو سړی د یو چا ګیله اخلي، خو که د سپمیاشت یا کال کې یو ګیله دوه وي، نو سړی به ورته رسیدګي وکړي یا د حل یوه لاره به ورته ولټوي. او که دی هر سهار راپاسیږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي، نو حتمن دا د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کېږي. او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی، هغه که انجلۍ ده او که هلک دی، دا حتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدلی. کېدای شي. نو په کار داده چې د ګیلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو، لچا هیڅ وخت ګیله من نشو.
بله، مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښي نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی. یو څوک یو بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، که یو څوک تاسو تلیفون کوي، یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي، نو اتمن هغه ګیله من کیږي. خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي، یا به چېرته په مجلس کې، یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي، ته په وخت ځواب نشي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو، او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي، تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی، یا یو وخت مې دغه کار و، تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي، بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانان ته په کار دا ده که نجونې وي هلکان وي، باید خپل ملګري همزولي درک کړي، او لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي.
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي، د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی شي؟ خپله کس چې همیشه ګیله کوي، ځان لپاره څه وکړي، او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي، هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځل ارسي؟
ماتمن د څوک چې له چا ګیله کوي، هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وي، یا ترې یو اندازې پر دا حل کولی شي، یا د حل ولاره او تلټولی شي، دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي، دې په خپل کولی شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور دا کار اخلم او د یو بل ملګري په اوګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بې انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پر راتلونکي ملګري ګیله من کېږي، ما یا ترې ګیله کوم، په خپل باید ترې اندازې پر مخ ته لاړ شم، او بیا هغه مقابل لوري ته یو قناعت ورکړم چې دغه مرز ما د وسې کېده، او دغه پاتې کار چې دی، یا دغه پاتې خبره چې ده، که د ته ورته د حل ورلار ورولتې، یا ستا د وسې کېږي، یا یو بل ملګری کې همکاري کولی شي، دغه البته یو حل لارې کېدلی شي. په کار داده چې د نورو پر اوګو باندې باید موږ بار نه شو، او له ګیلو باید تیر شو، او عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې اس الله مومال او ملګری سجانا گرونے خوڑی دلی دی
اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی نو ہر خوا ابشارو نادی ہر خوا ابشارو نادی سک پرید بلبل دے گرد وغل پھوکی سند منی گل گرد وغل پھوکی سند منی گل پورا جانا پورا جانا سکول کابل گرد بہل دل پھوکی سند منی گل گرد بہل دل پھوکی سند منی گل خوشحال کاری چاچ جڑ ساگ کا بل دے تا چورال دلے وہ ساگ کا بل دے تا چورال دلے ہر خواہ راگا دے ہر خواہ راگا دے سارو چلو بل دے گرد بہلو دل پھوکی سند منی گل گرد بہلو دل پھوکی سند منی گل پورا جانا پورا جانا سکول کابل دے گرد بہلو دل پھوکی سند منی گل گرد بہلو دل پھوکی سند منی گل دے شد یورپ خارنا یار نند کا گورپا میر گروتا لگ مند کا گورپا میر گروتا لگ مند کا ناچری افغانی پی گئی ناچری افغانی پی گئی دل پھک سنبھل گئے گرد بہلو دل پھکی سند منی گل گرد بہلو دل پھکی سند منی گل پورا جانا پورا جانا سکول کابل گرد بہلو دل پھکی سند منی گل گرد بہلو دل پھکی سند منی گل شنی کنزور یار زن مشوی دی مشو د خزان سلی پیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی پیاس پر لی راغلی دی زلی ور پسی جاڑی زلی ور پسی جاڑی سمی پکو گل دے گرد بہلو دل پھکی سند منی گل گرد بہلو دل پھکی سند منی گل پورا جانا پورا جانا سکول کابل دے
گرد بغلو دل پکی سند منی گل دے گرد بغلو دل پکی سند منی گل دے